Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساته خبری مجله کې مو دا خبری کیسې درته راټولې کړې. ملګرو ملتونو لښکرګاه کې د ملکیانو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. هلته زرګونه کسان جګړو کې راګیر دي.
خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، د خلکو کورونه سوي دي، د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنګر په توګه باندې استفاده کیږي.
دا اندېښنې د جګړې پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟
په دې اندېښنو باندې څه نه کېږي، ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي.
د جګړو له کبله د بې ځایه شوو شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. او ایران کې د کورونا پیښې یو ځل بیا لوړې شوې. نن پنځشنبه د زمري 14 او د اگست 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د وروستیو جګړو له کبله لسګونه محلي راډیوګانې بند شوي. او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبې یا یکشنبې په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبې په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې د ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي، او د امنیت شورا په یو بیان کې پر اوربند هم ټینګار وکړ. د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العثیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې، او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. دا میرمنې د هرات د پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان په کور کې راغونډې شوې وې، او ویلي چې دوی دې ته چمتو دي چې د نارینهو تر څنګ د هرات د ښار دفاع وکړي. اسماعیل خان تر دې مخکې د هرات له استوګنو غوښتي و چې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره منظم شي. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولی دي، د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د طالبانو د رژیم په وخت کې یوازې شریعت غږ راډیو خپرونې کولې، او په 2001 کال کې د دوی د رژیم له ماتې راوروسته په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې 170 راډیوګانو او لسګونو تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. اشرف غنی ته د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی رسمي بلنه ورکړې ده چې د هغه د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې ترسره کیږي برخه واخلي. ښاغلی رئیسی د سې شنبې په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم ترسره کړل. ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره غونډه وکړي، او تمه ده چې د ایران له یو شمېر نورو چارواکو او د پارلمان له ځینو غړو سره هم وګوري. بل لور ته په ایران کې د کووېډ 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر تر 4 میلیونو واوښت. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9000 نویو پیښو خبر ورکړ، او څرګندې کړه چې 409 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمېر په دغه هیواد کې تر 92000 واوښت. او د بلاروس لوبغاړې کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسیده. د ځغاستې د لوبغاړې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. د دې لوبغاړې د پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلند ته واړوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه شل. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه یا ویشت. مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 2.3. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 2.3. او بلخ جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 2.3 اټکل سوی ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د جګړې د دواړو لوریو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونه په لشکرګاه کې د لسګونو سره بندې پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژور اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغسې یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړې توګه پر طالبانو ژغ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وې. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پریږدي.
طالبان ژوندي نه پریږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تست ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو د پاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وډونو د پاره جنگ کوم، ستاسې د آیندې د پاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بی ځایه کیږي په بزرگی موږ عفو کوي او ارڅو ناجل چې کولای سي چې په هغه ځای کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیره شپه د ښار د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد بیا سهار مهال ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې په ځانګړې توګه په لخکرګاه کې د دوی جګړې د ولایت پر مقام او د غراز پر امنی قومندانۍ متمرکز دي او دوی ویل چې د دوی لخوا ملکیانو ته کوم ګواښ نه دی پیښ او په خبره کې ملکیان غواړي چې لخکرګاه ووزي دوی پرې کوم بندیز نه دی لګولی. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې لښکېلو خواوو همدا غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې بس کړي او اوربان ته د کار وکړي. له امریکا میشتي افغان کارپوه شفیق همدان نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کموالي سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې څه نه کېږي ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکی خلک، ماشومان، ښځې، زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې زالته میشتم هغوی را سره په تماس کې دي، حتی وایي چې د لوږي او د تندې خلاصه کې زخمیان ورسره پراته ده. ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي، موږ ته بیا همدومره خلک لاره راکړي چې د دغه سیمې نه اوز خپل کور دغه جوګړه هر شی پیدو خو چې وته خپل کلی کور نه زه فکر کوم چې په داسې وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي او زما ویره دا ده که چیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونه شي نو یو لوی انساني ناورین او له بده مرغه به ډېر خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یې وویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنگی جرمونه تر سره کړی وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته ووایي چې حداقل د ملکیانو د مرجوب مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
اول نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او دوی کمپاینونه اکثره پر رسنۍ او فیسبوک هم منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه او که دغه راس پښتنې سره مرتبط البته ځواب دا ده چې دغه سې نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کوی شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سې مواردو کې مستقیما مداخله وکړي ښکیل شي او د ښکیلو خواوو سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته د نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کېږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتما ګورئ. په ظاهره د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناټو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه. د سپتمبر 13 خو ژمنه کړې چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی پخه کېله کې او دوی به و تو ته زر نازل کی یا به حد اقل یو تشمیر ځواکونه پریږدي په افغانستان کې داسې تفسیری کیږي؟
البته د خلکو غوښتنه دا ده برخلاف د سیاسیونو د تعاملاتو پر اساس خلک غواړي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشری مرستې وکړي او د دغسې ناورینونو نه مخنیوی وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچه او په رهبري کچه کې لا تر دې د مزه داسې کومه اراده نه ګورم چې ګنې امریکا دې خپل ځواکونه په افغانستان کې پریږدي او که چیرې دلته خلک خپل غږونه نورم پورته کړي یا خدای مکړه یو بل ناورین په افغانستان کې وي، بیا د امکانات ډېر ده چې ناټو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخته پورې وغځوي.
په امریکا کې مشت افغان کارپوه شفیق همدم و چې د افغانستان د جګړو او په کې د راګیرو افغانانو په اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو پر اندېښنو یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې زموږ راپورونه او خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. همدا شیبه چې زه ویبپاڼه ګورم په سر کې پکې همدا راپور پروت دی چې پر طالبانو بمبار. راپورونه وایي چې د لښکرګاه خلک د جګړو له کبله ډېر پتنګ شوي دي. نور په زړه پورې راپورونه ویډیوګانې هم زموږ ویبپاڼه کې شته، ورتللی سئ. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان پر روان وضعیت څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د افغانانو هغه ویره انځور شوې چې د طالبانو د بریدونو له کبله رامنځته شوې ده. ورځپاڼې د یوې کورنۍ یادونه کړې چې په کندهار کې طالبانو د کور په شاوخوا کې مورچې ونیولې او دوی مجبور شول چې له دې ولایته ووځي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم طالبان د ښارونو او دغه راز د بندرونو د نیولو هڅه کوي چې لا ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو پرمختګونه به د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه اصلي سیاسي هدفونه له خطر سره مخامخ کړي چې وایي د ښځو د حقونو په شمول له تیرو 2 لسیزو راهیسې په خاطر جنګی شي. پر دې سربیره به دا احتمال زیات شي چې افغانستان یو وار بیا د لویدیځ د مخالفو جهادي ډلو پر خوندي پناه ځای بدل شي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په کابل کې د دفاع د سرپرست وزیر پر استوګنځي د حمله په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د حمله د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه په تفصیل پسې ویل شوي چې دا برید وروسته له دې وشو چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه تقریبا بیخي ووتل او داسې انګیرل کیږي چې دا ډول نورې حملې به وشي. بلومبرګ خبرونه ترکیه ته د هغو افغانانو د لیږدولو او د ترکیه د حکومت د مخالفت په اړه لیکنه خبره کړې چې له نړیوالو ځواکونو سره مرسته کړې او د دغه ځواکونو له وتلو وروسته ژوند له خطر سره مخامخ دی. خبرونه وایي چې ترکیه د امریکا د غوښتنې رد کړې او ویلي دي چې نه غواړي د دریمګړي هیواد انتظار خونه ووسی. امریکا له یو شمېر هیوادونو غوښتي چې یو شمېر افغانانو ته موقتی ځای ورکړي څو امریکا ته د تګ لپاره د ویزې پروسه بشپړې شي. خو ترک چارواکي اندېښنه لري چې که دغو افغانانو ته موقتی پناه ورکړي د هیواد ته به د نورو افغان پناه غوښتونکو سیل ورمات شي. اوس هم ډیر افغانان په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابې دوله کبله ترکیه ته روان دي. ترکیه وایي اوس هم په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه دی. ویل کیږي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه سوری، عراقي او افغان کډوال میشتي. اکثر افغانان غواړي چې له ترکیې څخه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د اروپایي هیوادونو شورا په وروستیو کې ترکیه ته 2 میلیارد یورو مالی مرسته اعلان کړه څو د اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1940 لمریز کال پرتله په کور دننه سکه کال د بیځای شو شمیر کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دغه کمیسیون پرون په یو تازه راپور کې ویل چې دغه بیځای کېدنې لوی لامل رواني جګړې او ناامنۍ دي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ لخپل اصلي مینو بیځای شوې دي. لدو یو درګل دی، هغه د نامنۍ له لاسه لخپل شپږ اولادونو سره لزرمات کډه په سر شارنې ته راغلی. دوی په یو کرای کور کې ژوند کوي. درګل وای جګړې دلته هم آرام نه دی پریخوده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل نوي راپور کې په کور دننه د بیځایه شویو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. دا کمیسیون وایي یوازې تیرو دوو کلونو د ناامنۍ او جګړو له امله نږدې 15 میلیون خلک بیځایه شوي دي. داسې مهال چې دا شمیره په 1993 کال کې 1,250,000 تنو ته رسیده. د دې دوو شمیرو پرتلنه په کور دننه د بیځایه شویو په شمیر کې 84.8% زیاتوالی ښیي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې زیاته شوی روسیې شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 9,740 کورنۍ له خپلو کورونو بیځایه شوي چې یوازې د غبرګولي له 18مې د چنګاخ تر 18مې دا شمیر 2,240 کورنیو ته رسیږي چې ډېر یې د ننګرهار ولایت دي. د دې کمیسیون غړي بنفشي یاخوبین په یوې خبرې غونډه کې وویل
د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په 14 ولایتونو کې 1,850,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. که موږ هره کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو ټولیز شمیرې 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 10 ولایتونو کې د 2,903 کورنیو کړي ویلي له 2.8% د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریخي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږ میاشتو کې 2.3% خلک بې ځایه شوي. له 15% زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی. له 21% یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 12% د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بې ځایه شویو 3.3% ته د حکومت مخالفانو او 4.9% ته بیا د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسیدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه سندي ویلي خو وړاندې د دې ډول پیښو پړه پر یوه او بل اچولي. دا راپور ښیي چې په کور دننه له بې ځایه شویو 4.3% روغتیایي خدمتونو، 55% له زده کړې، 45% له مرستو او 10% له سرپناه څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له نړیوالو بیا بې ځایه شویو سره د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جلال آباد ښار مسؤلین وایي چې عواید د تیر کال پرتله څو چنده لوړ شوي دي. د جلال آباد ښاروال چې څو ورځې وړاندې د اوو میاشتو د عوایدو خدماتو او راتلونکو پلانونو په تړاو خبري کانفرنس ته معلومات ورکول وویل چې د جلال آباد ښاروالۍ د 14 کال د لومړیو اوو میاشتو عواید د تیر کال د اوو میاشتو پرتله 9.5 میلیونه افغانیو ته لوړ شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د روان کال د اوو میاشتو عواید د تیر د همدې مودې په پرتله 9.5 میلیونه افغانۍ لوړ شوي دي. د جلال آباد ښاروال باسین بهیر چې نن یک شنبه د یو خبری کانفرنس پر مهال رسنیو ته معلومات ورکول وویل چې له دې عوایدو 3.9 میلیونه افغانۍ په عایداتي قراردادونو 12.9 میلیونه یې د مصرفي قراردادونو په همدې موده کې زرګونه لیټره د تیلو مصارف هم سپما شوي دي.
تیر مالي کال کې د اوو میاشتو عواید زمونږ 155 میلیونه افغانۍ وو، خو سږکال زمونږ د اوو میاشتو عواید چې دي 216 میلیونه افغانۍ دي. یعنی د تیر مالی کال د دوو روپو په نسبت باندې موږ 9.5 میلیونه افغانۍ اضافه ترلاسه کړي دي.
نوموړي ومنله چې ښاروالۍ کې په تیرو 15 کالو کې د ترسره شوي فساد دوسیې تر څېړنو لاندې دي، خو زیاتوي چې د فساد هغه تورونه چې په دې وروستیو کې پر ښاروالۍ لګېدلي او په ټولنیزو رسنیو کې پرې ګرم بحث کېده، د څېړنې لپاره یې له مرکزه پلاوی راغلی و او څېړنه یې وښوده چې دغه تورونه کره نه دي.
پروسیو کې چې کومه اوازې او افتراو خبرې شوې په سوشل میډیا او یا رسنیو کې، دا غي پاړه د سیمایي زورګانونو خپلواکي اداري اقدام وکړ او د ښاروالۍ د قدرمن موین صاحب په مشرۍ باندې یو پلاوی راوستو چې د دې اتهاماتو او یا د دې ادعا لمړنۍ بررسي وکړي، او خوشبختانه چې مدل ترغل یا غي داوي چې مطرح شوی وي د فساد په مورد باندې دغه څه په لوی کچه باندې ثابت نشول.
د جلال آباد ښاروال باسین بهیر همدار زوایي چې د سراج العمارت بڼ بیا رغول، د باراني او سطحي اوبو ویستل، د ښار په یو څلور لارې کې د ځمکې لاندې د سړکونو جوړول، عامه تشنابونه او نور یاغه پروژې چې دوه اونۍ وړاندې د تطبیق لپاره بودیجه منظور شوي په لنډه موده کې به چارې پیل شي.
زمونږ بودیجه چې دا تقریبا 3 هفتې کېږي چې منظور شوې ده. بودیجه کې چې موږ کوم پروژې نیولې دي، د سراج العمارت بڼ د بیا یې او رغولو پروژه ده، دغه د باراني او سطحي اوبو د ایستلو لپاره یو پروژه ډیزاین کړی ده چې دا به موږ د جلال آباد ښار هغه برخې چې باراني اوبو د کابل متضرر دي د دې جنجال او مشکل نه به خلاص شي. خو یو څلور لارې کې د ځمکې لاندې سرک پلان لرو چې هغه ډیزاین تقریبا د تکمیلېدو په حال کې دی، او ډیر ژر به په دې پروژه باندې اعلان ته ولاړ شي او د اعلان د لارې نه به د تطبیق چارې شروع شي. د سرکونو داغګیري ده چې همدا اوس په اعلان کې ده، ژر به داوطلبي ترسره شي.
په ورته مهال جلال آباد ښاریان بیا په ښاروالۍ تور لګوي چې د فساد پر وړاندې د قضیو په روښانولو کې دقیق نه دي، او غواړي چې شته امکاناتو ته په کتو دي هغه څه چې لازم دي کارونه ترسره کړي. دوی د جلال آباد د ښاروالۍ پر مسؤلونو نیوکه کوي چې ګوندې په ګمارنو، قراردادونو او د ښارګوټو د ویش په پروژه کې فساد کړی. خو د جلال آباد ښاروال باسین بهیر بیا د ښاروالۍ د خالي بستونو لپاره د کارکوونکو د ژر ګمارنې لپاره هم د ګوتو په شمار ورځو کې د ازموینو د ترسره کېدو ډاډ ورکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. اوریدونکو، په بخښنې سره چې دغه کوم راپور چې د جلال آباد د عوایدو په اړه خپور شو د څلور ورځې مخکې راپور و. موږ هڅه کوو چې په جلال آباد کې د روان وضعیت په اړه په راتلونکو خبرونو کې درته نور راپورونه هم خپاره کړو. وروستي راپورونه دا دي چې د افغانستان مالی وزارت هم ویلي چې د افغانستان په شپږو بندرونو کې وسلوال طالبان فعالیت لري، د دوی تر کنټرول لاندې دي، چې له دې سره د افغانستان عواید هم ځپل شوي دي. اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یوه ورځ مخکې تر دې چې خپله کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم ترسره کړي، د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټولې مثبتې پیښې تر 4 میلیونه واوښتې، او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کورونا ناروغانو بسترونه ډک دي، نوي ناروغان هم نشي منلی. تفصیل احمد شیبر ناورو.
په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اګست په 4مه تر 4 میلیونه واوښتې. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپاره شوي دي او دا ډول کورونا له یوه انسانه بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د څلور ساعتونو په ترڅ کې د 9359 مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمېره 4,09,044 ته ورسېده. د ایران د چهارشنبې د ورځې د رسمي شمېرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,01,004 ته لوړ شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمېرې به په ایران کې چې 380 میلیونه نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربیره چې ایراني چارواکو بیا بیا په دې هېواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سر بل هر هېواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هېواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 13 میلیونه لږ ډېرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2,03,000 کسانو ته 2 ځله د واکسین رسېدلی دی. د دوشنبې په ورځ د ایران مشر علي خامنهی امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره دې ضروري اقدامات وشي. خامنهی وروسته تر دې د خبره وکړه چې چارواکو د کورونا د 5مې څپې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې 2 اونۍ ټول بندیز اعلان شي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران د کورنیو چارو وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي په ایران کې د کووید-19 ناروغۍ د غونډې مشي وکړه. د ایران له بېلابېلو ښارونو څخه د راپورونو له مخې په ډېرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراعاتوي.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. تمه ده چې د راتلونکې اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبې یا یکشنبې په ورځ ترسره شي. د افغانستان دولت پرون غوښتنه وکړه چې ملګري ملتونه باید د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان مشر په یو بیان کې چې پرون خپور شوی وویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې او په دې ډول د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولي دي د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. دا خبره نایي یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي او دغلته د نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې کیږي ګډون وکړي. بلورته په ایران کې د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر تر 4 میلیونه واوښته او وروستۍ خبر همدا چې د بلاروس لوبغاړې کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې د لوبغاړې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ولاړه شي.
دا ژوند رنگونه
نوم دي څه ده؟
سونا.
سونا څو کلنه؟
10 کلنه.
څه څه خرڅه؟
ګل.
تازه ګلان که پلاستیکی؟
ګل تازه.
تازه د کوم ځای نه راوړې؟
د دکان.
د دکان نه اخلي بیا یې خرڅه؟ ښه. بیا په یو ګل کې څونه ګټه کوي؟
10.
10 روپۍ. د ورځې څو ګلان خرڅه؟
یا دوا.
څوک یې در نه اخلي؟
جوړایان.
هغه څوک دی؟
یو خدای مېره.
خته مېړه چې چیرته یې ارایشګاه کې په لاره کې وي کوم ځای کې؟
لاره کې.
په لاره کې در نه اخلي. ښه ښه. دا دې څه کېږي؟ دا بله
دا ما صنفې.
صنفې دې ده؟ ښه. یعنی مکتب ته ځي؟ څوم صنف؟
څلورم.
کوم مضمون دې ښه زده کړی؟
پښتو.
ژبه دې پښتو ده که دري؟
پښتو دري.
څنګه څه فکر کوي چې په راتلونکي کې به څه شی در نه جوړ شي؟
پولیس.
پولیس بیا څه شی کوي؟ بیا به څه کوي د وطن دپاره؟
خدمت.
مات بکی. ها ها. ته کوم رنگونه خرڅې؟ کوم رنگولان خرڅې؟
سور.
سور. ډیر خلک در نام دا سور اخلي؟ په کوم ورځو کې دی ګولان ډیر خرڅېږي؟
عاشقانه په ورځ.
د عاشقانه په ورځ. ها ها. او د مور په ورځ څنګه؟
مور په ورځ منته
بیا خپل څنګه مور ته کله کله ګول وړي؟
او
بیا دې مور څه وای؟
مومنه مننه
څو بجو نه راوځي تر څو بجو پورې کار کوي
د بجو زما ته مخام مو بجو کوي
کار کوي به د ورځې څو پیدا کوي
سل یو نیم سل
سل یو نیم سل ها ها کله چې ګلان در نه پاتې شي خرڅ نشي بیا څور باندې کوي
کور ته ورو
بیا کور کې خرابېږي نه
به نو چې به وو کې کړو کله دکانو کې کې مې کله کور ته ورو
څونه وخت کېږي چې ګلان خرڅي
یو مشکی کاکالو مې ویل زم کولا خرڅم ته کولا خرڅ
له همدې سره د دغه خبری مجلې د پای شی بوته ورسیدو په کابل کې د سهار ونیمه بجې شوه په بلخ پرونه کې مقیم نائب ستاسو